افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنه نوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو. د بی پولی خبریالانو ان ټولنې په خوست ولایت کې طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې امپرون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن راډیو د طالبانو د چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له چارواکو غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تېره ورځ د خبریالانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي خپرولو له امله وتړل شوه. د ایران رسنیو د راپور له مخې د آرزو خواري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې دغه زده کوونکي د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې تر سخت رواني فشار لاندې وه ځان وژنه کړې ده. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه هېڅ نه دي ویلي. له هغې راوروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلي او هم د پوهنتونونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړي. دا د دې سبب شوی چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغه چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا هلته هم د دې هېوادونو د حکومتونو له ناسم چلند او د زده کړو کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو شکایت کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR وایي په روان کال کې له سوریایي وګړو وروسته د هغو کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي چې د سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړي هېواد یونان ته اوښتي دي. د ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې په 2040 میلادي کال کې نږدې 28,500 کډوال د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې 25% یې افغانان. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې یونان ته د سمندر له لارې د رسېدلو افغانانو ډېره برخه یې هم کورنۍ دي. دې کمشنری دا هم ویلي چې سږکال د پناه غوښتونکو څلورمه برخه ماشومان دي. په داسې حال کې چې په 2040 میلادي کال دا شمېره یو پر 15 او په دې شمېر کې له 10% هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 6 او 12 کلونو ترمنځ دي. اسرائیلي ځواکونو نن سهار د بیروت په جنوب کې نوي بریدونه پیل کړل. دا بریدونه یوازې 2 ساعته وروسته له هغې پیل شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د ګواښ په اړه خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د نړۍ له لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ ته مبارکي ورکړه او د هغې بیا ټاکنې وخت په تاریخ کې تر ټولو ستره بیا ستنېدنه وبلله. د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو نن پنجشنبه د ټلیفون لارې د اسرائیل د امنیت لپاره په ګډه کار کولو موافقه وکړه او دوی د ایران د ګواښ په اړه هم بحث وکړ. له دې خبرو لږ ځنډ وروسته د اسرائیل پوځ د بیروت په جنوب کې د ایران ملاتړې ډلې حزب الله پر مهمو مرکزونو بریدونه پیل کړل. د لبنان حزب الله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د جنوبي لبنان پر جنوبي پراخو سیمو کنټرول لري چې په سیاسي برخه کې هم استازي د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. پر بیروت له وروستیو بریدونو مخکې د اسرائیل پوځ د کورونو د تخلیه کولو امر صادر کړی و او له هغوی غوښتي وو چې د بیروت نړیواله هوایي ډګر ته څیرمه د یوې سیمې په ګډون له 4 سیمو ووځي. د کرملن وایي دیمتری پیسکوف وایي دای دانش را ډول چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي، هغه زیاته کړه. ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وه چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسي چارواکو او د ټرمپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه، او زیاته یې کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. هغه څرګنده کړ چې د روسي حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونه داسې مهال کې چې د نومبر د 15 مینیټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ټرمپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پی پولي خبريالانو ټولنې په خوست کې د طالبانو لخوا د ژمن او لونګ په نوم د دوو سیمه ییزو راډیوګانو پر تړلو اندېښنه ښودلې او له طالب چارواکو غوښتي دي چې دغو راډیوګانو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. په ایران کې ویل کېږي د ارزو خواري په نوم یوې افغان نجلۍ د ښوونځي د مسؤلینو د ګواښونو له امله ځان وژنه کړې ده.
ارزو مشکلات را که در مدرسه
ارزو ده هغو ستونزو لعمله که په ښوونځي کې درلودي ځان وژنه وکړه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي روان کال د سمندر له لارې یونان ته د رسېدلو کډوالو دویمه لویه برخه افغانان جوړوي. د نورستان د مرکز پارون اړوند کلي اوسیدونکي وایي چې برېښنا نه لري او باید غمی وخوړل شي.
یوازې لرګو سره استفاده کېږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي یا برق مکمل وي.
په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ویل کېږي ورځ تر بلې خرابېږي.
دا خو نو ډبلې چې هر کوم غمه ایسته لا جوار یا خاک پلوریت زمروتان یا کود هر شی ایسته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. په خوست کې ځای رسنیز سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییز راډیوګانې تړلې دي. د بی پولي خبريالانو ټولنې په خوست کې د طالبانو لارې د ژمن په نوم د سیمه ییز راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې او د مطبوعاتو په وړاندې د پر مطبوعاتو یو بل برید بللی دی. په خوست کې وی ځای رسنیز سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییز راډیوګانې بندې کړې دي. نور حالي په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییز راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې وی ځای رسنیز سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییز راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبريال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره وکړه.
تر اول دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست څخه تړل شوې دي چې وایي د ژمن راډیو په نامه ده د دوه نه لپاره تړل شوې ده. او د لر څنګه د یاد راډیو ځینې کارمندان هم ګواهل شوي دي. او د لر څنګه یو بل د لونګ په نوم کومه محلي راډیو چې ده هغه هم تړل شوې ده، خو تر اوسه یې د تړل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبريالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لولوري د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږم ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبريالانو ته اجازه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبريالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نمیشه که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کېږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحدې مرجع له لورې نه وضع کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بېلابېلې ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
آغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 18مې مادې په دریم بند کې د زیرو سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې د ارزو خاوري په نوم یوې افغاني انجلۍ ځان وژنه کړې ده. د یو شمېر ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14 کلنې ارزو د خپل ښوونځي د مسؤلینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې خپل ځان وژلی دی. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤلینو ناوړه چلند دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنه غندلې او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤلینو یې غوښتي دي چې په دې اړه ځواب ووایي.
د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ری ښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له شپږم پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغې ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یوه نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
ارزو مشکلات را که در مدرسی
ارزو ده هغو سنزو لعمله چی پا خوانزی که در لودی زنواجن او کرد. تاسو خپا هیگی چی چوک لخپل خواهی زنواجن را نکوی. کلا چی دیو انجلی طولی هیلی او ارمانون ختم شی بیاد اقدام کوی. ایران اسلامی جمهوریت او ده حقی ده خوانزی چارواکی باید زواب وی او باید ده موضوع به زواب پتی نشی.
خود ایران رکنا خبری آژانس د ارزو خبری د پلار له قوله ویلی چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساور کړې وه. د ارزو پلار یاد خبري آژانس سره د دې پیښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللي دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او په ری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته یې ویلي دي:
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولی. اجازه راکړئ چې د عدلي تب راپور راشي. د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه وه او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي تب راپور ترلاسه کړو، زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځانوژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. روح الله امین چې د بشر حقونو فعال دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
متاسفانه موږ د حجاب او ازادي ډېر قربانیان درلودلي دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیه یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکې سته، په تاسف سره ډېر قربانیان لیدلي دي.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایرانی ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وساته.
د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. په امریکا کې د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه چارواکو او سیاستوالو د مبارکۍ ورکړي او ورسره یې ټلیفوني اړیکې ټینګې کړې دي. نور جزئیات به د حسین احمد زی رپورټ کې واورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 6مه د امریکا د 26م ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایډن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ او سول کېدو موضوع مطرح کړې. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایلی دی، په یک سپانه یا پخوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر تلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلي اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سابق لرونکي لوبغاړي محمد نبی عیسی ویلي غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټراپی وروسته 50 اوره یا ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. نور بل بختیار ساحل وورو.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبي وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6مه نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې خوځلې چې په توپ وهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربا نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله پوندې کې با چمپیونز ټرافي نه بعد زه په مری سره غو.
خاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 پته نړیوالې ورځنۍ سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 15 څلويخ پاڼوي کې 3509 څلويخ منډي کړې دي، 2 سلیزي او 11 نیمه سلیزي وهلې دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنۍ لوبغاړو لډل یوازنۍ لوبغاړه ده چې دومره ډېری ورځنۍ سیالیو کې کړې دي. هغه په 1950 نړیوالې ورځنۍ سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستی دی. هغه درې ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا یې له یادو لوبو هم تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سر د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آلراونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړۍ لیست کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این سی آر ویلي روان 2023 کال کې د سمندر لارې یونان ته د رسی دلو کډوالو دویم لوی افغانان جوړوي. د یو این سی آر د راپور له مخې د افغانانو اکثره هم کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ ستونزمنه لاره غوره کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این سی آر ویلي په 2023 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو په 2023 کال کې ټول 28,352 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې یوازې 25% یو زره او یو اویا یې له افغانستان څخه دي. په راپور کې راغلي چې ډیری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي چې 30% نارینه، 30% میرمنې او پاتې 40% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی ازادي راډیو ته وویل
از ترکیه حرکت کړم بس طرف یونان سه شپ داخله جنګلو بودیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو. بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم وو چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او میرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
مو کیار کوچل افغانستان او وسو او یو سموتا په ایران او ترکیه کې په لار کې او بیا د پول لار یونان ته ورسیدو او درې میاشتې په یونان کې او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لاخیستل وروسته آلمان ته راغلم.
آمدیم به طرف آلمان و
نو ما وړ زیاته وی په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ډیری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډیری یې مقصد هیوادونو ته رسیږي خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یون سی آر په راپور کې زیاته شوې چې په 2023 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان د مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکي د برېښنا غوښتنه کوي. یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله خلک اړ دي چې د خپلو کورونو د خونو د تودولو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له لرګیو کار واخلي. دوی اړ دي چې نږدې سیمو کې ځنګلونه وهي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټه او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمول لپاره له لرګیو استفاده کوي. په بیانې هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل له وهلو، خلک د لرګي راوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله.
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده، لرګي و نه سوزي، ځنګل و نه وهي،
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي. برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلق ونې ماتوي او راوړي. د هر کور کې کم از کم 15 اووه موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي یادو کلیو ته د برېښنا رسولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسؤل پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل
په همدې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو عواید به انشاءالله زیات شي.
د یادونې ده چې په 43 کلن جمهوریت کې په پارون کې 2 برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یو یې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي. او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړی او کورونه ترې بې برخې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې په راپور کې مو د نورستان د مرکز پارون د اړوندو کلیو د اوسیدونکو شکایتونه واورېدل چې وایي برېښنا نه لري او د برېښنا غمې باید وخوړل شي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې به د یو تودې چینې په نوم چې هر کال په سلګونو کسان ورځي ویل کېږي ورته نوی سړک د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته جوړیږي، خلک هم خوښ دي. په دې اړه به په بل خبرونه کې واوري. خو وزو کندهار ته، په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. انتیک پلورونکو د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالي، د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزې یادوي.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع کړي، خلک راځي او آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
داخلو ډبرې چې ارقام غمې ستاسو لا جوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاقوت، هر شی ستاسو. او دغه خارجي بازار کې بیا دغه شان چې دغه د لاس کار په سوي دغه ډېر وزي سپینو زور کې بیا هر شی ستا نه دی چې هر شی وغواړي موږ ورته برابره وای شو او ځانګړی ځای چې مو جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انتیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
ارونه د فخواسه خو بیخي په 100% کې الوی نه دی پاتا، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلګي رانی چې شوکیان دي، شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمني او فرانسه او د دې خوا سره راتله، خلک د ازمور افغانان راتله، ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټول یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی، دوی به ټول بس په معجزات سره بیا راځي خپلې سوداوي بکې شي بوړي.
د انتیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انتیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په همدې سره دا خبري مجله پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه وړم. مایکروفون خپل همکار فایزه ابراهیمی ته سپارم. فایزه جان خیر اخلاص.
خسته نباشین نوري صاحب. از شنونده های عزیز میخوایم که